ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې دی پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د چهارشنبه ورځ ده، د سرطان شلمه او د 2013 میلادي کال د جولای 10 ده. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زموږ خبرونه او رپورټونه ته ځانګړي شوی ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته له بروکسل د ناټو تړون د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې له جریانه رپورټ وړاندې کړو. په ننګرهار کې به له وروستۍ حملې خبر سي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن په دغه ولایت کې د معارف د ریاست پر کارکونکو په حمله کې یو لستنه وژل شوی دی. په دې خبرونه کې نور مطالب لرو، هغه به وروسته درته معرفي کړو. اول به ورسو فریبا ظاهر خبر نو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د په جلال آباد ښار کې د نننی بریټ په نتیجه کې یو لستنه وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د امریکا د وزارت د افغانستان د سولې پروسه کې د سعودي عربستان د رول استاینه کړې ده. وایي چې سعودي عربستان کولای سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. او په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د بریټ په نتیجه کې د وژل شوي شمېر شلو تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل په جلال آباد ښار کې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید د دوو بریدګرو په وژلو سره پای ته رسېدلی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د دې ادارې د کارکوونکو په ګډون ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی خوږیاڼی وایي برید کوونکي د داعش ډلې ول.
د اټوټونو د تایشي تورسام له لوري ځمړ کې بریټونه پیل شول چې خوشبخته رسیده امنیتي قواو د خاص عملیاتو په نتیجه کې د پیښې له ځای څخه شل تنه کارکوونکي په خوندي ډول وژغورل شول. ولې متاسفانه یوولس تنه د پوهنې کارکوونکي لې دا شهیدان شوي دي او لس نور ټپیان شوي دي.
د پتیرو دوه ونیو کې درېمه پیښه د چی په ننګرهار ولایت کې کیږي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر چې د محل په بروکسل کې دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان دشمنانو په دې بریټ سره د مکې مکرمه د کانفرنس هغه غوښتنې له پامه غورځولې چې د افغانستان د سولې په اړه یې کړې دي. ولسمشر غنی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وشوه. بل خو د سعودي عربستان خبري ایجنسونو ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د جلال آباد نننۍ بریټ غندلې دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په سعودي عربستان کې د عالمانو د کانفرنس د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې یې جګړه فتنه بللې ده. وایي دغې جګړې خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان پرون په جدي ښار کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل کړې چې نن په مکې مکرمه کې د غونډې دوهمه ورځ روانه ده. په پرونۍ غونډه کې د کعبې شریف امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله او ویې ویل د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید دغلته جګړه ژر تر ژره ودرول سي. افغان ولسمشر چې د محل د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره په بروکسل کې دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د افغانستان په استازیتوب په سعودي عربستان کې د المانو د دغه کانفرنس څخه مننه او هرکلی کوي. ټاکل شوی نن د ورځې په پای کې په مکې مکرمه کې د اسلامي نړۍ المان د افغانستان د جګړې په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي. د څرګندونې داسې مال شوي چې ټاکل شوی نن افغان ولسمشر په بروکسل کې د ناټو په سرمشیزه کې د افغانستان اړوند خبرو کې هم برخه واخلي او هلته به د افغانستان د سولې په اړه وغږیږي چې په دې اړه جزئیات په وروسته واوري. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان د رول استاینه کړې ده. وایي چې سعودي عربستان کولای سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. په هغه مکتوب کې چې د امریکا دفاع وزارت د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ته لیږلی راغلی چې ډیر د خوښۍ ځای دی چې د حرمین شریفین خادم د افغانستان د بحران په برخه کې پیشګام دی. د امریکا دفاع وزارت په دې مکتوب کې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو غونډې ته په اشاره ویلي چې دغه اقدام کولای سي د افغانستان د راتلونکي لپاره اغیزمن تمام سي. زموږ خلاصه د رادیو وري په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د بریټ په نتیجه کې د وژل شوي شمېر شلو تنو ته ورسېد. د پولیسو یو چارواکي قاضي جمیل خبریالانو ته ویلي چې د سې شنبې د ورځې په دې بریټ کې لسګونه کسان نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراساني د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. 14 غمال وسو چې د ایالتي اسمبلی لپاره د دې ګوند کاندید هارون بلور د غونډې ځای ته ورسېد او نوموړی په دې 14 کې ووژل شو. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د قیر د یو ټانکر او د مسافرونکو بس ټکر لکبله لشتر لږه یو لس کسان وژل شوی دی. د پېښه پرون د ایران په کوردستان ولایت کې شوی دی. ځینې راپورونه وایي شاید د تلفاتو شمیر تر دې ډیر وي. یونان په پام کې لري دوه روسي ډیپلوماټان له خپل هیواد وباسي او پر دوه نورو دغه هیواد ته د ورتلو بندیز ولګوي. د یونان د رسنیو د راپورونو لمخې پر دغه کسانو شک دی چې ګواکې تیر میاشتې د اتان او مقدونیه ترمنځ د هغې معاملې د تضعیفولو هڅې کړې دي چې د دوی ترمنځ د نوم پر سر د شخړو لسیزو شخړه یې پای ته ورسوله. د یونان د حکومت ویاند نن ویلي چې اتان به د نړیوالو قوانینو د سرغړونې عمل ونه زغمي. بلخوا د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکلي چې وایي مسکو به د اقدام ته ورته ځواب وایي. یونان او مقدونیه تر لسیزو وروسته تیره میاشت موافقه وکړه چې د پخواني یوګوسلاویا د دغه جمهوریت نوم دې په شمالي مقدونیه بدل سي. تمه ده دغه موافقه به د ته لاره هواره کړي چې مقدونیه له ناټو سره یو ځای سي. دا په هغه سیمه کې موقعیت لري چې روسیا او لویدیځ پکښې د نفوذ درلودلو هڅې کوي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې د خبرونو متر پنځو بجو ده. کونند چهارشنبه ورځ د سرطان شلمانی ته د نن په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې د ناټو د غړو هیوادونو مشران خبرې کوي. د دوی د خبرو یوه مهمه مسله افغانستان دی. د برېټانیې صدر اعظم تریزا می نن ویل چې افغانستان ته 440 نوي عسكر استوي.
And we're announcing today that we will be deploying an additional 440 personnel to
په دې خبرونه کې به د دغه غونډې له جزئیاتو تاسو معلومات وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې به تاسو په رپورټونو کې په ننګرهار کې د نننۍ حمله جزئیات واورئ. نن په ننګرهار کې د معرفت کارکونکو په دفتر حمله وسوه او په حمله کې د ننګرهار د چارواکو په وینا یو لسنه د معرفت کارکونکو وژل شوی دي. په خبرونه کې په هلمند کې له جګړې او هلته د سولې لپاره روانو هڅو یو ځانګړی رپورټ لرو. په خبرونه کې 219 پروګرامونه درلرو. د بشري حقوقو په اړه یو ځانګړی 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. اوردونکو په دې خبرونه کې به په یو ځانګړي رپورت کې واوري چې په پاکستان کې پرونی حمله چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو کاندید پکې ووژل سو په دغه هیواد کې پر روانو انتخاباتو څه ډول اغیز کولای سي. په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پاکستان کې د جولای 15 نیټه انتخابات دي. نن د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې غونډه لري. د بلجیم په پلازمینه کې په دې غونډه کې نن د برېټانیې صدر اعظم وویل چې ناټو تړون ته د دوی د هیواد تعهد ډیر کلک دی او په دې ترڅ کې په خپل خبرو کې وویل چې دوی افغانستان ته د 440 اضافي عسکرو د استولو پلان لري. تر زمین نن په ناټو کې د خبريالانو ته د ناټو تړون ته د خپل هیواد د تعهد او افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په اړه وویل.
NATO is as vital to us today as it ever has been and the UK's commitment to it remains as
دوی ناټو تړون مشته د تل په سیر ډیر مهم او حیاتی دی. برېټانیا د تړون ته کلک تعهد لري. موږ دا څرګنده کړی چې نه یوازې دا چې پر دفاعي چارو د ناخالص عوایدو 2% لګښت پام کوو، موږ د خپل دفاعي بودیجې 40% پر وسایلو او د نړۍ ډیرو برخو ته د ناټو د زورګونو عسکرو پاستول لګولې دي. پر دې اساس زنن اعلان کوم چې موږ به 440 په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ماتړ ماموریت ته ورواسته وو او زما باور دا څرګندوي چې کله ناټو ژغ وکړي برېټانیا تر ټولو مخکې ځواب ورتوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په بروکسل کې دی او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ورغلی دی. دوی به هم پر افغانستان خبرې کوي، خپل غوښتنې او خپل پرمختګونه او په خپل هیواد کې پر ستونزو معلومات وړاندې کوي. دا اوس سره زموږ همکار احمد شیبر له بروکسل د ټلیفون په لاین دی. احمد شیبر، پروګرام ته شراغلی، د تریزا می خبرې مو د دې سره واورې. د نورو د ناټو مشرانو تر اوسه پر افغانستان خبرې کړې دي، په غونډه کې عمومي څه روان دي؟
مننه فرشته جانې. لکه څنګه چې تاسو د تریزا می خبرو ته اشاره وکړه، تر اوسه پوری تر ډیره یو شمېر هیوادونو هغه ژمنو ته اشاره کړې چې افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي. د غوښتنتر د ماموریت چوکاټ کې وسته نه دي شی وادونه چې شپاره سره بهراني پوجان په افغانستان کې شته. خو روانه غونډه کې به یو شمیر نور هیوادونه لکه قطر او عربي متحده امارات هم دا پریکړه وکړي چې افغانستان ته پوځان واستوي. او د تریزامی خبرو ته تاسو اشاره وکړه چې 440 تنه نور سرتیری افغانستان ته لیشي. بل لور ته د اوکراین د چارواکو په وینا د ازادي راډیو د اوکراینی څنګه خبريالان وایي چې کیف په چوس په افغانستان کې یو لس سرتیری لري، 13 نور عسكر دغه هیواد ته ولیشي. د جرمنی په برخه کې هم ورلمخه دغه رقم راپورونه را رسیدلی دي چې شای په افغانستان کې د فوجانو شمیر زیات شي، زیات کړي، خو تر اوسه پورې په رسمي ډول ل تریزامې پرته نورو اعلان نه کړی چې څه شمیر عسكر به افغانستان ته لیشي. او د قطر استازي هم د غونډه تر اغله ده، غالبا د راپورونه تر لاسه شوی دي چې هغه به هم په افغانستان ته د غوښتنې ناتر د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو د زیاتېدو او یا ځواکونو د لیشلو او یا هم لدې ماموریت سره د مرستې خبره وکړي. خو فرشته جان، یو مهمه موضوع چې د ناتو په نننې غونډه باندې تاثیر غوړولی دی، هغه سهارنۍ خبرې دي چې ډونالد ټرمپ د ناتو له عمومي مشر یانس ستولتنبرګ سره د ناتو د مرکزی دفتر د باندې په یو غونډه کې وکړي. او ټرمپ د ناتو په چینو غړیو لکه جرمني انتقاد وکړ او په فرانسې باندې ویل چې امریکا تاسو له روسیې ساتي، خو په بدل کې تاسو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت له روسیې سره راکړه ورکړه لري او تجارتي قراردادونه لري، او د ناتو کومه برخه چې تاسو باید ورکړئ په دفاعي برخه هغه تاسو نه ورکوي. دغه خبره د ناتو په غونډه کې یو ډول رابرسېره شوې ده، او په دې برخه کې به په تفصیل خبري وشي. او یانس ستولتنبرګ هم وویل چې دا موضوع به وڅېړو.
مودر مننه احمد، چې برتاسته معلومات سوي دي چې ټرمپ د افغانستان په باره کې څه ویلي دي د ناتو د عمومي منشي سره، او کینه دي ویلي دی خو به اتمن دي غونډې ته وینا هم کوي. تاسو ته په دې ارتباط څه معلومات در رسیدلي؟
د وینا په برخه کې یو دا معلومات لرو چې یو خود ناتو په عمومي غونډه کې تقریبا هر ولسمشر له دوه تر درو دقو یا سریازم له دوه تر درو دقو پوری خبرې کوي چې لنډې خبرې وي، او بیا دوی په خبري کانفرنسونو کې را څرګندي چې البته د ناتو له عمومي منشي سره ټرمپ یوازې د ناتو پر داخلي مشکلاتو خبرې کړې دي، نه د افغانستان په اړه.
جمهور رئیس غنی هم وینا کوي، د خبرو جزئیات آیا د دوی د مطبوعاتو ټیم در سره شریک کړي دي تر اوسه کیا؟
یو موضوع چې دوی شریکه کړی دغه دا چې د افغانستان د سولې په ارتباط به ولسمشر اشرف غنی د ناتو غړو هیوادو ته توضیحات ورکړي. دغه اوربند په باره کې چې موقت د اختر په ورځو شو او بیا وروسته تمدید نشو، دغه اوربند په ارتباط به هم دوی ته معلومات ورکړي. او د ناتو مشانو هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې ورلمخه دوی ته خبره کړې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس د سولې د وړاندیزونو ملاتړ کوي.
احمد چې برکله چې دغه سي پر ندرت غونډې په افغانستان کې د هیوادونو د مشرانو سوي دي خبري اعلان هلته تر سخت امنیتي تدابیر لاندې غونډو ته ځي، او ډېر امنیتي تدابیر نیول سوي وي. دلته چې تا کوم معلومات راستولې دي، جالب خبري دي پکې کړې دي، اوریدونکو ته البته زموږ په پاڼه باندې دا خبره سوي دي. تاسو لیکلي چې د ديار له سو هیوادونو 22 هليكوپټر د بروکسل شهر پر فضا څرخي او ډېر لاري باندې دي سړک نه باندې. په دې باره کې کوریدونکو ته لن معلومات ورکې بیا به زنو خبرونه ته.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دلته امنیتي تدابیر دومره سخت دي. د کوم هوټل کې چې زه اوسم، سهار مې غوښتل د ناتو دفتر ته راشم، مرکزی دفتر ته، د خبريالانو برخې ته. دا تقریبا 50 کیلومتر لري ځای ده، لیکن زه په نږدې یو ساعت کې دلته راورسیدم، ځکه چې شاوخوا ټولې لارې بندې وي او په ډېرو اوږدو لارو باندې موټران تلل، او ما ته کابل را په یاد شوه چې ځینې خلک دا ازادي راډیو خبريالان هم کله ناکله شکایت لري په راپور پسې تللي وو لارې بندې وي. دلته هم همدغه حال ده.
او اوریدونکو نو که تاسو د لارو د بندېدو څخه کله کله شکایت ولرئ او یا خسته سئ، نو وګورئ چې په بروکسل کې لارې بندې دي. نن د خبريال د ناتو د مشرانو د غونډې د خبرونو د خپرولو او جوړولو لپاره د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه 2300 خبريالان بروکسل ته تللي دي. د زموږ همکار احمد شبر څرګندونې مو واورېدې. په خبرونو کې بیا هم په تماس کې وسره به یو تاسو ته معلومات درکوو. د ازادي راډیو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوریدونکو تاسو نن په خبرونه کې واوریدل چې په ننګرهار کې نن سهار حمله وسوه د معرف پر کارکونکو باندې. یو لستنه د ننګرهار د والي د ویان په وینا په دې حمله کې وژل شوی دی. دا اوس راسره زموږ همکار شاه محمود شینواری د ټلیفون په لاین کې دی له جلال آباد. شینواری صاحب ستړی مسی، او که اوریدونکو ته دغه د نننۍ حملې په ارتباط نور کوم معلومات شته لري ورکې؟
دغه پیښه نن شاوخوا نهه نیمې بجې دوه تنه وسلوال چې د جلال آباد ښار د جویس په سیمه کې چې پنځمې ناحې پورې اړوند ده، دلته ښاري مدیریت دفتر دی، دې باندې ورنوتي دي. د عیني شاهدانو په وینا باندې چې موږ ورسره خبرې وکړلې، هغه ویل چې لومړی هغه د دغې ادارې ملازمینو باندې برید وکړ، هغه یې وویشتل. په همدغه وخت کې چې شاوخوا تر پنځوسو پورې کسان په دې دفتر کې وو، یو شمېر کسان هغوی په څنګ کې نورې ودانۍ وي چې هلته ښوونځي وو، هغې ته واغوښتل ځانونه ویسل. ځینې کسان په همدې ودانۍ کې بند شو پاتې شول. روسي ارقام چې موږ ته رارسېدلي دي د ولایت وین د عطاالله خدیني په وینا باندې، په دې پېښې ځای څخه یولس تنه جسدونه روغتون ته انتقال شوي دي، او لس تنه زخمیان چې په لسو کې څلور تنه درملنه شوي دي هغه نسخت شوي دي، او دا شپږ تنه لا هم بستر دي. په وژل شوو کې خپله د دې ښاري مدیریت امیر هم ورکې شامل دی، چې اکثره دغه وژل شوي کسان د دې ادارې کارکوونکي دي.
شینواری صاحب، دغه اداره د اوس د معرف مدیریت د جلال آباد ښار د مرکز څخه یعنی لاسې ګوشه پروت ځای دی که د ښار په مابینځ کې دی، او بل دا چې د دې حملې مسؤلیت چا اخیستی دی؟
دا د شاري مدیریت د ښار په منځ کې دی که پنځمې اوځې اړوند دی، او د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. ولې دې وړاندې داعش وسلوالو د معرف ادارې ټولو اداراتو دوی اختار ورکړی، ګواښ یې کړی وو چې هغه کوم عملیات چې په هسکه مینه کې شوي دي او دوی ته تلفات اغوښتي، د دې د غچ اخیستلو په خاطر دغې کې دوی به په معرف هغه ادارې چې د معرف پورې تړلي دي دوی به دا په نښه کړي او د تروریستي بریدونه ترسره کړي. نو تر اوسه پورې مشخص کومې وسوالې ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دي اخیستی، وکتل شي چې وروسته که وخت شو هغه بیا هېوادوالو سره شریک کړو.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسې زموږ د همکار شاه محمود شینواری خبرې واورېدې له جلال آباد. د جلال آباد ښار کې پرون هم یوې امنیتي پوستې ته نږدې انتحاري حمله وسوه چې دولس تنه پکې ووژل سو او زیات شمېر نور پکې زخمیان سو. د پرونۍ حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی و.
توکو
شنبه پورز به شهادت رسید، او ما گفتن چې دتا دا هم نوزاتی کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د ځانګړو ویډیویي خپرونو یوه سلسله ده چې په هغه کې په افغانستان کې د حملو د قربانیانو په اړه تاسو ته معلومات درکول کېږي. واضح ده چې یو څوک وژل کېږي په یوه حمله کې، هغه د ژوند یوه کیسه لري، کورنۍ لري، دوستان. موږ زموږ خبریالان په دغسې خلکو پسې چې دوی هلته په حملو کې وژل شوي دي ګرځي، او د هغوی پر ژوند، د هغوي پر کورنیو باندې ویډیویي فلمونه جوړوي. نو که تاسې علاقه لري چې وګورئ، ورسئ زموږ پانیتا ازادي رادیو ټکی کام. اوس به ورسو یوې سیمه ییزې مسئلې ته. د خیبر پښتونخوا په کې پرون انتحاري حمله وسوه، او په هغه کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د یوه مشر هارون بلور په ګډون نونس تنه نور ووژل سو او تر څلوېښتو زیات زخمیان سوي دي. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د حملې مسؤلیت اخیستی دی، خو د ازادي راډیو خبریالان وایي چې هارون بلور د پاکستان کې را روانو انتخاباتو ته کاندید وو، او د انتخاباتو په ارتباط یوې غونډې ته روان وو چې دا حمله وسوه. په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه د پارلمان انتخابات دي. دغسې حملې د پاکستان پر انتخاباتو څه اغیز کولای سي؟ زموږ همکار ظفر کریمی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په څلور وړو صوبو کې سیاسي ګوندونه او آزاد امیدواران د جولای د 15مې ټاکنو په لړ کې په کمپاینونو بوخت دي. د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ د قومي اسمبلی د 250مې حلقې څخه کاندید علي احمد وای په هارون بلور تر سره شوی برید نه یوازې غمجن کړي بلکې د پیښې ان په کراچۍ کې د دوی پروان ټاکنیز کمپاین اغیز پرې بسلې دي.
موږ خپل ځان قرباني ته ورکړی ده چې د دې عوام د خدمت لپاره که زمونږ د سر قرباني راځي نو موږ به شیدې د دین وروسته کیږو نه. لیکن موږ ته زمونږ سره چې کوم مرګري یاران دوستان یا کوم خلک موږ ته عزت راکړي زمونږ لپاره پروګرامونه د هغه د پاره چې د مونږ ډیر پریشان کیږو چې د خلکو ته نقصان نه ورسیږي. نو دا یو حقیقت ده چې د دې دماکې نه بعد ډیر زیات لکه یو پریشانی ماحول جوړ شو.
علي احمد وای د دې بری دروسته به هم خپل انتخاباتي کمپاین محدودوي خو د دې هر څه باوجود به جاری ساتي. د باجوړ څخه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی یو څلوېښتمې څوکۍ ته امیدوار ګل زپر هم ورته اندېښنه لري. هغه وای په هارون بلور برید د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې هم ډیر اغیز پرې باسلو. د نوموړي په وینا د دوی په سیمه کې ور د مخه د بدامنۍ ترخه څپه تیره شوې ده او داسې بریدونه په سیمه کې روان ټاکنیز کمپین باندې ډیر زر او ژور اغیز پرې باسي.
ظاهر خبره دا کومه دا دردونه د جنازې موږ په خپل کتلې دي او د عام وټرانو عام خلکو کتلې چې په کوم ځای کې جنازې کوم ځای کې مناکه کیږي هغه زمونږ په ځلو په مشروع کې چې کوم مخکنه ته شو دغه موږ ترې حدېږي. ظاهر خبره دا الیکشن نمبر به خوشاله شي کیږي
د عوامي نېشنل ګوند رهنما زاید خان وای د پېښور یکتود برید نه یوازې هارون بلور بلکې د دوی د ګوند ګڼ شمېر کارکونان هم وجلې دي. هغه وای د دوی لپاره یو ځل بیا د 2014 د ټاکنو په څیر ماحول جوړیږي.
یعنی هارون بلور شهید شو د هارون بلور سره زمونږ دویش کسان نور شهیدان او چې کوم زمونږ هغه مورال د ورکر راکټ شو هغه به ته کینی نو اسات خو د دې شته په کوم طریقې دي ان شاء الله ته کوم مشران سره کینو چې دې لا عمل څه تیار اوس کیو طرف ته موږ بیا کار شروع کو کله په 2013 کې چې موږ د خپل شهیدانو جنازې کې ته خپل طرف ته عمران خان یو ټول ولګي چې شي وکي او په چا پټه اخلاص نه شو په موږ په کار میټینګ کې موږ ماپ نشو.
په پاکستان کې په اخري ځل ټاکنې په 2013 کال کې شوې دي. په دغه کال کې وسلوالو طالبانو عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند او متحده قومي موومنت ته د ټاکنیز کمپاین په مهال د بریدونو ګواښ کړی وو. هغه وخت په یادو ګوندونو حمله هم شوی وی. د ټاکنو د کمپاین په محل د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی وسلوالو له پنجاب صوبې هغه محل وتښتو چې په ټاکنیز کمپاین بوخت وو. هغه د دریو کالو بند وروستو د وسلوالو له منګولو آزاد کړی شو. په هغه ټاکنو کې تر ټولو زیات زیان عوامي نېشنل ګوند ته اوښتی وو. د ټاکنو لپاره د کمپاین په مهال د دغې ګوند مخکښ او د خیبر پښتونخوا د هغه وخت سینیر وزیر بشیر بلور ووژل شو. نوموړی د وژل شوي هارون بلور پلار وو. د دې تر څنګ د دغې ټاکنو په مهال د عوامي نېشنل ګوند ګڼ شمېر غړي او مشران هم په هدف شوي وو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن په پېښور کې خبري اعلان ته وویل چې د انتخاباتي هلو ځلو د درولو او د ماتم د اعلانولو پلان لري. ماتم اعلان کړی او انتخاباتي هلو ځلې درولې دي. هغه د خپل ګوند د مخکښ غړي هارون بلور پر وژل کېدو خواشني څرګنده کړې ده. لوی تاوان خپل ګوند ته بللې خو ویلې دي چې داسې حمله دوی نسی کولای چې خپل هدف ته لرسېدو راوګرځوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو لشکرګاه ته. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د لشکرګاه ښار د لسمې حوزې پر امنیتي کمربندونو باندې حملې ډېرې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال دلته ورغلی دی. د پولیسو سره یې خبرې کړې دي او له خلکو سره یې هم خبرې کړې دي چې د دې علت به څه وي او د دې امنیتي وضعیت د خرابېدو اغېز د خلکو پر ژوند څه دی. نو راځئ د ایلیاس تایی رپورټ واورو له لشکرګاه.
یو دکان پرانیستل شوی دی. پولیس د لسمی او زی سپین ماموریت ته نږدې تلاشی کوي. شاوخوا مځکې لا هم نه دي کرل سوي. د مرمیو داغونه او په دیوالونو کې د جګړې د تودو ورځو ترکشونه سړي ته د لشکرګاه د محاصرې ورځې وریادوي. ډزې نسته خو پولیس وایي د رینجر په واسطه هغه پوستو ته تلل خطرناک دي چې په لومړۍ کرښه کې دي. تر یوې لنډې تخنیکي ستونزې وروسته هموی ټانګ چالانه شو. وروسته له شپږو میاشتو د جنګ لومړۍ کرښې ته ځم. امنیتي کمربند د لشکرګاه څخه 2 تر 3 کیلومتره د نادالي د چانجیر د سیمې خواته نږدې سوی دی. د لشکرګاه د دریمې او لسمې امنیتي اوزو اړوند هغه سیمو کې ژوند عادي سوی دی چې پخوا پکې تودې جګړې کېدلې. پولیسو هم د طالبانو په څیر د خلکو په کورونو کې سنګرونه جوړ کړي دي. موږ یوه داسې کور ته راغلو چې یوازې انسانان ترې وتلي دي. د اوبو ډک منګي او د جامو ډک صندوقونه پراته دي. په خښتو د پوښل سوو خونو په چت کې د کوزدې د سمالونه او د کور د خاوند یادګاری عکس پر دیوال راځوړل دي. د جنگ د لومړی کرښې پولیس وایي څو شپې کېږي چې وسلوال پرې درنې جګړې کوي. د پولیسو د لسمې امنیتي اوزې مرستیال دوهم څارن حکمل خپلواک او د قرارګاه قمندان دوهم څارن عبدالباري نوري وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته د لومړی کرښې طالبانو جګړه پرېښې وه، ځکه نو د هغوی رهبرۍ پخواني کسان تبدیل او پر ځای د شمالي ولسوالیو څخه نور تازه دمې جنګیالي راوستې دي.
وضعیت خو اوس د پخوا په پرتله نه دی ښه، ځکه وضعیت په دې نه ښه چې هغه طالبان چې دلته مخکې په کمربندو کې وه هغه دلته راغله. د درې ورځې اوربند چې دوی اعلان کړي او څوارلس ورځې زموږ د دولت له خوا څخه وو، په هغه درې ورځو اوربند کې دلته د سولې خوند وکتئ، راله د خلکو سره کښېناسته، د ولس سره کښېناسته، بازار ته راله، دلې د کمربند د پوستو د خلکو سره کښېناستله، هغو جنگ بس کوي، هغو جنگ نه کوي په دې کمربند. اوس فی الحال چې دی نور خلک د نورو ولسوالیو خلک یې راته راویستلي دي، هغه جنگ کوي، هره شپه جنگ کوي، هر وخت چې وغواړي هغه وخت دوی جنگ کوي پر پوستو باندې.
هره شپه د خپل کمربند څخه سیاره ګزمه، پیاده ګزمه، کمینونه لرو، خپل پر پرسونل ګرځو چې کوم مشکوک سړی نه وي په پښې کې، خپل پرسونل مو ټوله حمایه کړې دي.
د چانجیر پر پاخه سړک تازه تګ راتک شروع شوی دی. دلته تیریدونکو ملکی کسان په دې خاطر چې لارې لنډې سوي دي خوشاله دي. د سیم یو قومي مشر عصمت الله زاده راډیو ټول خلک منتظر دي چې عملیات وسی او پر تذکرو سټیکرونه ووهي او پر اتلونکو پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي.
نو غوښتنه مې د دولت څخه دا غوښتنه چې خلک دلته د انتخاباتو ته زمينه مساعد شي. نو موږ دغه انتخابات کچری دغه عملیات پر دغه خیال پاتې، نو موږ تقریبا په سولې کې 50% موږ د انتخابات به برخه پاتې شو. نو موږ هیله د دولت څخه کوو چې هغه ساحې چې دي د باباجي، بشران، چانجیر، سیبکریبي، ترشاول تر دې د امنیتکا راته عملیات کې چې موږ د زمينه راته مساعده شي چې موږ خپل د خوښي کاندید ترایو.
که څه هم د نادالي په یادو سیمو کې تر اختر وړاندې عملیات پیل شي ولخو د حکومت لوري د روژې د وشتمې تر اوربند ورسته د ریدلې دی او بیا د پیل څرک نه دی لګیدلی. د هلمند والی ویاندو مرزواک وایي ډیر ژر به د نادالي په مربوطاتو کې عملیات پیل سي او هغه کسان ته به پر تذکرو د سټیکرونو د لګولو زمینه برابره سي چې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اور دم کو تاسو خبري است چې په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې د ناتو د مشرانو غونډه روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په دغه غونډه کې نن سختي خبري کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ترمنځ د دوه په دوه خبرو لپاره د یو کتنې پلان هم شته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن په ځانګړي ډول پر جرمني قاد وکړ چې د روسیې سره د میلیارډونو ډالرو معاملې کوي د غاز په برخه کې، او بیا له امریکا څخه غواړي چې د روسیې د تهدید په وړاندې ملاتړ وکړي او د روسیې څخه خوندي وساتي. ډونالد ترامپ وویل چې جرمني د یوې خوا څخه پر خپل دفاعي بودیجه کافي مصرف نه کوي، او د بلې خوا څخه د روسیې د انرژي په برمته کې راغلی ده. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کوو. خو اوس عصمت ساروان ساينسي جالب معلومات درته لري.
امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کېږي. دا نامرئی یا نه لیدل کېدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښود.
اوریدونکو معذرت غواړو، ساروان صاحب موقته خبري موقته کړې، مجبور اوسو ځکه د جدیت څخه دا اوس راسره زموږ همکار حمید مومن د ټلیفون په لاین کې دی. په جده کې معذرت غواړم، په مکه مکرمه کې نن د لښته لږه ودیر شو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو غونډه وکړه د افغانستان پر حالاتو. نن د دوی د غونډې او د دوی د خبرو دوهمه ورځ وه. مومن صاحب، پروګرام ته راسره سړی مسې او د دې نن غونډې په باره کې که معلومات وړاندې کړي لنډ چې بیا ورسو خبرونو ته.
مننه فرشته جانې، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، په سعودي عربستان کې د او آی سی یا د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو د ودر شو هیوادونو د دینی عالمانو غونډه پرون جوړه شوې وه. نن د یوې اعلامیې په صادرولو سره پای ته رسېدله. البته دغه اعلامیه په حرمین شریفین کې صادره شوه چې پکې په واضح الفاظو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل شوه. انفجارونه، انتحارونه او د افغانانو وژنه د مسلمانانو په حیث باندې ناروا وبلل شول او وویل شول چې قرآني آیاتو او د اسلامي لارښوونو لمخې د مسلمانانو وژنه حرامه ده. په دغه اعلامیه کې په طالبانو باندې غږ شوی دی چې او همدارس د افغان حکومت څخه غوښتل شوی دی چې باید په خپل کې د سولې مذاکرات له سره پیل کړي او بلاخره سولې ته کینی او جنگ پای ته ورسوي. همدارس په دغه اعلامیه کې له ټولو اسلامي هیوادونو، سازمانونو او بنسټونو نه غوښتل شوی دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. لدې مخکې د سعودي عربستان بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود له افغان پلاوی سره ملاقات درلود. په دغه ملاقات کې هم هغوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره روانو هلو ځلو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او ویل چې سعودي عربستان به په دې برخه کې خپل هڅې نه سپموي. البته دا ټول هغه غوښتنې چې د افغان پلاوی لخوا غونډې ته وړاندې شوې وې، نو په دغه اعلامیه کې تقریبا هغه څه چې څرګند شوی دی هغه د افغان پلاوی د خوشنودی یا د خوشحالۍ سبب ګرځېدلی وو او د هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه کړي هغه ترلاسه کړل. بلې فرشته جانې،
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاته په مکه مکرمه کې ښه وخت غواړم او د معلوماتو څخه مومنانه چې را مو کړل. دلته اوس فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، دا خبرونه وایي چې د خبرونو وخت تیر نسی، تاسو ته به بل خبرونه کې بیا درځو، بیا به تفصیل خبرې کوو. ډېر زیاته مننه.
په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ اعلامیه خپره کړې چې په هغه کې د افغانستان جګړه ناروا بلل سوه او دغه راز پر طالبانو او افغان حکومت ژغ سوی چې سولې ته سر کښینی او جګړه ختمه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په سعودي عربستان کې د عالمانو د کانفرنس د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې جګړه فتنه بللې ده او وایي دغه جګړې خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. افغان ولسمشر چې دا مهال د ناټو په سرمشریزي کې د ګډون لپاره په بروکسل کې دی، پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. په جلال آباد ښار کې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید د دوو بریدګرو په وژلو سره تر دوه ساعته جګړې وروسته پای ته ورسېد. په دې جګړه کې یوولس کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند انتخاباتي کمپاین پر غونډه د بریټ په نتیجه کې د وژل شوی شمیر شلو تنو ته ورسېد او یونان په پام کې لري دوه روسي ډیپلوماټان له خپل هیواد وباسي او پر دوه نورو دغه هیواد د ورتلو بندیز ولګوي.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، په یاد ولرئ چې زموږ خپرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې پر دغه موج باندې اورېدلی سئ. په اوو بجو بیا د ازادي راډیو په خپرونو کې چې ختمې سوې، په دغه موج باندې بیا د امریکا ژغ پښتو خپرونې پیل کېږي. نو راسره اوسئ. اوس به واصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کړي. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د غازی امان الله خان لیست ای کرکټ سیالۍ د سپینغر او کابل په بریاو سره پیل شوې. لومړی لوبه د سپینغر او میساینک لوبډلو ترمنځ په خوست کې وشوه چې سپینغر لوبډلې د سلویشتو منډو په توپیر دغه لوبه وګټله. په دغه لوبه کې سپینغر لومړی بیټنګ وکړ او د لوبډل مشر شهزاد محمدي د یو سلو درې سلویشتو منډو پر مټې میساینک لوبډلې ته د درې سوه پنځه ویشتو منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د میساینک لوبډلې درې سوه منډې وکړې او لوبه د سلویشتو منډو په توپیر بایلوده. دوهمه لوبه په کابل کابل نړیوال لوبغالي کې د امو او کابل لوبغالو ترمنځ وشو چې د کابل په بریا سره پای ته رسیدا. په دغه لوبه کې امو لومړی بیټنګ وکړاو کابل ته د 203 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې کابل لوبغالو ورکړ شوی هدف د شپږو وکټو په زیان سره پوره او لوبه د څلورو وکټو په توپیر وګټله. د دغه سیالیو د نن ورځې په لوبو کې امو د بند امیر او سپین غر د بوست وړاندې لوبه کوي. د غور ولایت د فوټبال د غور لیگ د لومړی لیگ سیالي وتلولي شاهین لوبغالي وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالي دریو نه وړاندې د شپږو لوبغالو په ګډون سره په غور ولایت کې پیل شوې ده. د ورکو شو معلوماتو لمخې د دغه سیالیو پایلو به د شاهین او اتحاد لوبغالو ترمنځ وشو چې د شاهین لوبغالي په بریا سره پای ته ورسېده. د دغه سیالیو هدف د غور غور لیگ سیالیو ته د لوبغاړو او لوبغالو آمادګي ښودل شوې ده. او په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې فرانسې بلجیم ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو پایلو به ته وته. په دغه لوبه کې فرانسې د سیمیل اومټیټی په ګول سره